آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
غزنی کې موټر بم چاودنې څلور تنه وژلي او شپاړس نور ټپیان کړي دي. خلیلزاد د امریکا کانګرس ته د افغان سولې په اړه پټ معلومات ورکړي. او د هند د ټاکنو کمیسیون د رای شمیرنو په ماشینونو کې ګوتې وهل د سیاسي اپوزیسیون بې ځایه ویره بللې.
د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې یوه مسله داده چې په پاکستان کې پښتون ژغورنې غورځنګ د یوې لس کلنې نجلۍ د مرګ نه پس احتجاجونه شروع کړي دي.
زه پاکستان منم نه، زه د اټک نه دی خو پښتونستان منم او زه پښتون یم.
وسلوالو طالبانو د نورستان 15 ولسوالیو کې 19 روغتیایي مرکزونه تړلې دي.
ډېر موږ مشکل سره مخامخ یو، ولا چې دلته موږ داسې مریضان لیدلي، زخمیان راغلي دي، حتی مریضان زنانه راغلي دي.
او د افغانستان د جمهور رئیس د دورې د ختمېدو په هکله راپیدا شوي جنجال په موضوع باندې د قانوني چارو ماهر سره مرکه هم لرو. خو تر هر څه مخکې نوشابه آشنا او شکیب دوست د دې ساعت خبرونه وایي.
خبرونو تفصیل: د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن یې په کابل کې یو شمیر واټونه د احتمالي مظاهرو لپاره د چمتووالي په موخه بند کړي وو. د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو یو شمیر نمایندانو د جوزا پر لومړۍ نیټه په کابل ښار کې د پراخو لاریونونو د کولو خبرداری ورکړی وو. د یولسو کاندیدانو شورا وایي چې د ملي وحدت د حکومت دوره په همدغه ورځ پای ته رسیږي او اقتدار باید سرپرست حکومت ته وسپارل شي. ارګ وایي چې د سرپرست حکومت طرحه د اساسي قانون پر خلاف ده. د ولسمشر ویاندویان د حکومت د کار د دوام پر وړاندې د کاندیدانو د شورا دریز کودتا بولي. یو شمیر کارپوهان هم د کاندیدانو غوښتنه د اساسي قانون پر خلاف بولي. حقوق پو کبیر رنجبر وایي
دغه ادعا د مخالفینو د عبوري حکومت یا د موقت حکومت سرپرست حکومت دا ټول منګل چوکاټ د نظام کاږي، د هیڅ قانوني بنسټ نه لري.
دغه ټول بحثونه سراسره نن ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل کار په دفتر کې د نړیوال بانک او د نړیوال مالی ادارې لمرستیالانو سره جلا جلا لیدنې درلودې. ارګوایي چې د ولسمشر کار د سترې محکمې د پریکړې په اساس دوام لري.
د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ ته د کاندیدو دوه وکیلانو میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي او د دوی د ملاتړ وکیلانو ترمنځ ناندرې شپږمې ورځې ته وغځېدې. تیره ورځ یو ویش کسیزه کمیسیون د میر رحمان رحماني د یوې باطلې رایې په اړه بحثونه پیل کړل چې معلومه کې آیا دغه کارول شوې رایه باطله او که سمه ده. خو دغه کمیسیون نن چهارشنبه د خپلو پایلو د اعلان په مهال د نظر د اختلاف له امله په دوو برخو وویشل شو. د ولسي جرګې بل غړي عبدالقیوم سجادي بیا اعلان وکړ چې د یوې باطلې رایې په اړه پریکړه د سبا ورځ په عمومي مجلس کې وشي.
وړاندیز داده چې د مشکو کرایې د رایه چونې لپاره د سبا 9 بجې جلسه ترسره شي. لومړی دی د رایه چونې میکانیزم معلوم او بیا رایه چونه وشي.
ولسی جرګه دا مهال موقت رئیس هم نه لري.
د غزنی امنیتی چارواکي وایي چې د ښار په څلورمه حوزه کې د موټر بم د چاودنې له امله دوه پولیس او یو ماشوم وژل شوی دی. په پیښه کې 15 ملکیان ژوبل شوي دي. د غزنی د امنیت قومندانۍ د امنیت امر رمضان علی محسنی امریکا غږ ته وویل چې ځانمرګي غوښتل چاودیدونکو توکو ډکه هموي د غزنی ښار ته داخله کړي. پولیس وایي چې ځانمرګي بریدګری هدف ته تر رسیدو مخکې وویشت او موټر یې وچاودید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې په موټر کې سپاره څلور ځانمرګي بریدګر وژل شوي دي. د دغې چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده او افغان پوځیانو ته یې د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده.
د سمنګان پولیسو وایي چې په یوې روغتیایي کارکوونکې باندې د ډله ییز جنسي تیری په تور نه کسان نیولې دي. د راپورونو له مخې پر روغتیایي کارکوونکې تیره اونۍ د سمنګان ولایت د دواب ولسوالۍ په کلینیک کې یوه ډله نارینه او جنسي تیری کړی دی. د سمنګان د پولیسو وایان هاشم بیان امریکا غږ ته وویل دغه کسان د دوو روغتیایي کارکوونکو د ادعا له مخې نیول شوي دي. پولیس وایي چې دوسیه یې څارنوالۍ ته لیګلې او قضیه د اړوندو ادارو لخوا تعقیبیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازه زلمی خلیلزاد نن د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو جرګه گئی ته ځي. په پام کې د خلیلزاد امریکایي سناتورانو ته د افغانستان د سولې په باب د بندو دروازو تر شا پټ معلومات ورکړي. دی به د طالبانو له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د خپلو مجالسو او د خپلې مذاکراتي ډلې پر کار او فعالیت د سناتورانو پوښتنو ته ځواب وایي. په تیرو څو میاشتو کې خلیلزاد له طالب مرکچیانو سره شپږ غونډې کړي دي.
د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکارانو د کانګرس غړو ته له ایران سره د شخړو د ډیریدو علت د هغه هیواد د څلوېښت کلنو یرغلیزو اعمالو نتیجه بللې، خو دیموکراتان د حکومت په دلایلو قانع نه دي او په منځني ختیځ کې په احتیاط د لاس اوږدولو وړاندیز کوي. د دې خبر نور تفصیل د سید سلیمان شان اورو.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای ممکن چې د فارس په خلیج کې د تیلو پر څو ټانکرونو او د سعودي عربستان د خامو تیلو په یو پایپلاین باندې بریدونه ایران کړي. پامپیو زیاته کړله که دا ډول اعمال دوام وکړي نو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به هم د متقابل اقدام لپاره لار خلاصه پرېږدي.
نه غواړو چې تشنج زیات شي، هدف مو د جګړې مخنیوی دی.
مایک پامپیو چې د کانګرس د استازو د مجلس د غړو په وړاندې توضیحات ورکول دلایلو یو شمیر استازي قانع نه کړل. دیموکراتان د دغه دریځ سره اختلاف لري، خو د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړي بیا وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په باب د امریکا جدي موقف مرسته کړي. دیموکراتان ویلي دي چې دغه دریځ د امریکا د کورنۍ سیاست پورې تړلی دی، نه د بهرنۍ پالیسۍ پورې. په داسې حال کې چې دواړه سیاسي ګوندونه د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په اړه یو شان نظر نه لري، ځینو دیموکراتانو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مؤاخذه کولو غوښتنه کړې ده. سید سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگتن.
د هند د ټاکنو کمیسیون د سیاسي اپوزیسیون هغه ویره بې ځایه بللې چې ګواکې د رای شمیرونو په ماشینونو کې ګوتې وهل شوې دي. په پام کې ده چې د پنجشنبې په ورځ د الکترونیکي رایو په ماشینونو کې د عمومي ټاکنو د رایو حساب پیل شي. سر لننه د رای شمیرونو په مرکزونو کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د رایو شمیرل سبا سهار پیلېږي او زیاته نتیجه به د ورځې تر پایه څرګنده شي. د کانګرس ګوند او نورې سیاسي ډلې ټپلې وایي چې د صدر اعظم نریندر مودي د حاکم ګوند په ګټه په ځینو ځایونو کې د الکترونیکي رایو ماشینونه بدل شوي دي. د ټاکنو کمیسیون دا ادعا په کلکه ردوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو د هند د کرکټ بورډ او آی پی ایل له چارواکو سره لیدلي او د مرستو غوښتنه یې کړې ترڅو د هند لکنو په ښار کې د کرکټ یو معیاري لوبغاړی ورکړي او په دغه هیواد کې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو په برابرولو کې د هم ورسره مرسته او همکاري وکړي. معلومه نه ده چې د هند کرکټ بورډ افغان کرکټ بورډ ته کوم مثبت یا منفي ځواب ورکړي او کنه.
او ورسته خبر ده چې لزګونه کسان چې د سخت جنین ملاتړي بدل کیږي واشنگتن ډی سی کې د سترې محکمې مخې ته لاریون کړی ده. ځینو فعالانو د امریکا په نورو ایالتونو کې هم لاریونونه کړي دي. معترضینو د هغو قوانینو پر ضد شعار ورکاوه چې په ځینو ایالتونو کې د سخت جنین د غیر قانوني کولو لپاره تصویب شوي دي. په میسي سي پي، جورجیا، اوهایو او میزوري ایالتونو کې د سخت جنین د منع سخت قوانین وضع شوي دي. معترضین تمه لري چې په دې اړه اختلافات او حقوقي دعوه په ستره محکمه کې حل او فصل شي.
دا د دې سره
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو ولسی جرګه سبا د یوې باطلې شوې رایې په حق له پریکړه کوي. د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ ته د کاندیدو دوه وکیلانو میر رحمان رحماني او کامل ناصر اصولي او د دوی د ملاتړو وکیلانو ترمنځ ناندرۍ نن شپږمې ورځې ته غځېدلې. لیمی نیازی د کابل نه رپورت را لګلې ده.
نن د جوزا لومړی نیټه ده. د کابل ښار د جوزا په لومړی ورځ د امنیتي ځواکونو لخوا سهار مهال د څو ساعتونو لپاره تړلې وو او ارکته په غزیدلو لارو کې نظامی وسایط لیدل کېدل. د لارو دغه بندول ګڼګونه رامنځته کړي وو. د ځینو په باور حکومت خیل دی ویرې چې د جوزا په لومړی د حکومت په ضد لاریونونه وشي دا تابع نیولې وي. څو ساعت وروسته لارې بیرته پرانستل شوې او حالات عادي شول.
ټیلر ولار دی جاده باندې دغه احساس دولت کو جنن تظاهرات راوځي خلک راوځي جاده ته چیغي وایي چې د رئیس جمهور او وخت نیټه پوره ده باید دغه موقتی حکومت د اعلان کړي.
د ولسمشۍ د ټاکنو له 200 کاندیدانو نه جوړې شورا د دوشنبه په ورځ وویل چې د ولسمشر غنی دوره د جوزا له لومړۍ نیټې نور ختمه ده او باید سرپرست اداره رامنځته شي. دغه کاندیدانو ویلي وو چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د بي ثباتي او بحران مسؤل ولسمشر غني دی. د شورا ولسمشر غني ته دوه وړاندیز لرل، یا له راتلونکو ټاکنو منصرف شي او یا له جوزا وروسته د حکومت سرپرستی وکړي. د ولسمشرۍ د ټاکنو نوماند شاب حکیمی وای نور ولسمشر غني قانوني حکومت په واک کې نه لري او غیر مشروع دی.
دا حکومت سلنن غیر قانوني حکومت ده. دوی باید جرأت کړی وای پرون کاندیدان سره د دې ناسته باید سوی وای او یوه د حل لارې باید ایستلی وای. متاسفانه خپل لجاجت ادامه ورکړه چې په دې کې لاریونونه، کانفرنسونه، مدني حرکتونه، مدني نافرمانیانې هم د عامو خلکو په واسطه هم د مامورینو په واسطه.
خو ځینې حقوق پوهان بیا د ولسمشۍ د کاندیدانو دا غوښتنه چې سرپرست حکومت دې جوړ شي د اساسي قانون خلاف بولي. حقوق پوه کبیر رنجبر وایي د سرپرست حکومت یاد هیڅ په قوانینو کې نشته.
دغه ادعا د مخالفینو د عبوري حکومت یا د موقت حکومت سرپرست حکومت دا ټول موږ له چوکاټ د نظامه کاږي، دا هیڅ قانوني بنسټ نه لري. دا چې رئیس جمهور باید خپل کار ته ادامه ورکړي د شپیتم ماده خبره نیمګړې ده.
ولسمشری مانی د کاندیدانو دا غوښتنه نه مني او وایي چې ولسمشر غنی د جوزا په لومړۍ نیټه په ار کې خپلو کارونو ته ادامه ورکړې ده. ولسمشری مانی دا هم ویلي چې د ولسمشر غنی د کار موده د سترې محکمې د پریکړه په اساس دوام کوي. سترې محکمې یو میاشت وړاندې تر راتلونکو ټاکنو پورې د ولسمشر غنی موده غځولې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د جمهوری ریاست د 12 کاندیدانو شورا وایي چې د جوزا د لومړۍ نیټې نه ایسته د جمهور رئیس اشرف غنی واک ختم شوی دی او واک باید سرپرست حکومت ته وسپارل شي. سوال دا دی چې قانون څه حکم کوي. موږ په دې باره کې د پارلمان د پخواني غړي او قانون پوه کبیر رنجبر سره مرکه وکړه.
کبیر رنجبر صاحب، د جمهوری ریاست یولس کسانو چې دا دومره وخت مخالفت خپل اعلان کړی دی چې د جمهور رئیس اشرف غنی دوره د جوزا په اوله ختمیږي، یو غړي مخمنګ ته په مرکه کې ویلي چې جمهور رئیس اشرف غنی سر د نن نه د جوزا د اول نه د افغانستان مشروع جمهور رئیس نه دی، افغانستان یو تابه دی او جمهوری ریاست ته یو کاندید دی. قانون څه وایي؟
د قانون پر اساس اول خودی خپل هغه موقف او زائد نظام کې نه لري چې دغه مسایلو کې دي په دې جدیت نظر ورکړي. طبعا شخصي نظر اشخاص ورکولی شي د ازادي د بیان دی، مګر دا چې دي دغه توقع لري چې حتما دي دغه نظریات باید کلي شي او ومنل شي، دا حقوقي او قانوني نه ده، قانوني نه ده، مشروعیت نه لري. او دا چې دي وایي چې د جمهور رئیس وخت پوره شوی دی او سرلننه مشروع جمهور رئیس نه دی، دا هم د دې شخصي نظر دی. دې لپاره چې خپله دغه حالت او وضع دا رقم دی چې دغه مسایل په همدې شکل مطرح کول د هیچا په ګټه نه دي. خپله سترې محکمې په دې موضوع کې خپل نظر وویلې. ستره محکمه هغه تر ټولو عالي مقام دی چې کوم وخت شخړې پیدا کېږي هغوی یو تصمیم نیسي، او هغه تصمیم هم پر اساس روحي د اساسي قانون و. یقینا یو شپیتمه ماده سراحت لري چې په اول د جوزا د جمهور رئیس وخت ختمیږي، مګر دا د خپله دغه یو شپیتمه ماده لکه درې اتومه ماده د ولسي جرګې په اړوند دا مواد په ډېره خواشینۍ نیمګړي دي، تصمیل نه دي.
او بخیر انجبر صاحب، هم دلته د خبره نیسم دوی په دغه ټکی پورې نښتی دي چې په قانون اساسي کې راغلی دی، څنګه تفسیر کېدای شي؟ دوی ادعا خو هم غلطه نه ده کنه، یعنی تاسو شرایطو حالاتو او اوضاع په حساب باندې وایي چې دوی خبره قانوني نه ده؟
نه نه، دا خو به هیڅ صلاحات لري او شپته ماده ضروري تفسیر نه لري. زه دا وایم چې خپل دغه ماده دی اساسي قانون تکمیل نه ده.
بله،
چې رسمي نه ده قانون گذار، او دا چې دا باید سوسی دا باید پندره مادی کوا چې اصول دا کنه جنگی استراری حالتی یو داس یو حالت راسی چې ټول دا کنه ونی سي لکه د منګ چې د کاری صاحب په وخت دوه وره دوره د کار د رئیس جمهور څومیا سی وخځي دل یا اوس دغه یو حالت راغی، دا باید یو شپې ته ماده کې راغلی. ویلی و چې د حالت کراسي نو څه باید وشي هغه ماده تکلیف نه ده زه د یو حقوق د یو شاګرد پیسې کل کومه چې قانوني او حقوقي نظام ہے
بله
نور یې د قانون اساسي حکم کوي چې بل لار نه سره دې چې د جمهور رئیس موده وګرځي تر آینده جمهور رئیس تر هغه پورې د کار تر پایله پورې غیر له خو موږ نظام مجبور کې نظام ته ضرر رسوو او موږ کدا وړاندوی نه سی وو چې سرپرست حکومت یا عبوري حکومت ځکه دوی چې وایي خو بیا هم قضیه حل وه هغه دوی چې کوم خبر کوي هغه خو بیخي موږ چوکار د اساسي قانون او نظام نه کاږي هغه نه د وړاندوی نه سوي د دې له خاطره دغه مشروعیت او قانونیت د جمهور رئیس دغه رایو نه ده چې خلکو میلیونونو رایه ورکړې ده مګر که یو عبوري حال حکومت راشي او سرپرست راشي دې د مشروعیت نه چیرې څوک به ورته مشروعیت ورکوي اراده خو په کسی نه کنه ده چې دا وایي دا خو خپله هغه من شخصیت په نظر کې نیسي او وضع د ملک او د حالت ته دوی هېڅ توجه نه کوي.
ډېره زیاته مننه کبیر رنجبر صاحب کورن ودان په مخ همخه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو په اسلام آباد کې د لسکلنې پښتنې ماشومې فرشتې مومن په وژلو په پاکستان کې او د پاکستان نه بار مظاهرو نه وروسته د پیښې پلټنه پیل شوې ده. په دې هکله رپورټ تر ساسې پام راړم.
نن د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو حکومت او د پولیس چارواکو ترمنځ ل بریالیو خبرو وروسته د پیښې په ضد اسلام آباد کې پښتنو د خپل روان پرلت ختمولو اعلان کړی.
خو چې بیا کله لاش و هسپتال ته راسي د هغې بې حرمتي کېږي د دې ورینا د دې پلارون چې کله و تڼا ته ورسي د دغ د بې حرمتي کېږي د دغ د سره ډېر از یوته تضحیق اموز رویه ورته اپناو کېږي د دې و پلور ته و ورور ته ویلل کېږي چې د توسې لیر د اشنا سره تلل یدو.
حکومت د فرشتې کورنۍ ته ډاډ ورکړی چې په یوه اونۍ کې به د دې پیښې قضایي پلټنې وکړي او بشپړ رپورټ به خپور کړي.
موږ مطالبه دا ده چې ماته انصاف پکار دی. موږ سره ظلم ملي کېږي. موږ انسانان نه موږ په دې ملک کې نه اوسېږو یا موږ څه خو موږ پښتانه همدغه ملک کې اوسېږو موږ ته انصاف ولې نه ملاویږي.
د فرشتې مړی د مې پر 6 ماښام د اسلام آباد په چکې شهزاد سیمه کې په داسې حال کې وموندل شو چې په هغې جنسي تیری شوی و او د بدن غړي یې پرې کړل شوي وو.
یو غریب سړی یو تاڼې ته لاړ شي تاسو ته لاړ شي د هغې په هغې مړه دومره ټیم ولې ولګېد
د دې عمر څومره وو د ریپور لورم
د دې لس کاله
عمر سبق یې
وې الحمدلله یې کولو د قرآن.
د فرشتې د وژنې په اړه د عوامي نېشنل ګوند اسلام آباد او مومندو د سیمو د مشرانو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښو غړو محسن دوړ او علي وزیر هم ګډون کړی و.
نن 15 ورځ د زموږ مومندو د پاره یو د مرګ خبره ده. دا سیاواز د ګلنبی لور نه ده. دا زموږ د ټولو د مومندو د ټولو پښتنو دی وای چې ټول پاکستان زه پاکستان منم نه زه د اٹک نه دی خو پښتونستان منم او زه پښتنم او زه پښتنم نه زما دادا چې شهریار افریدی چې بعد نیمه شپه په جیلونو ورغه او بړکینی به استلی هغه بی غیرت څه شو غوښتنه زموږ دادا چې زموږ د یو مومند جنې اف آی آر نه درج کړو.
د اسلام آباد په چکه شهزاد سیمه کې د فرشتې مړی بیګام حسین د احتجاج ختمولو وروسته په دې ډاډګیرنه خاورو ته وسپاره چې حکومتي استازو یې غوښتنې ومنلې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د مې 6 د شاتو د مچیو نړیواله ورځ وه. د شاتو مچۍ 80% د پالینیشن پروسه مخې ته وړي. دغه ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې په نړیواله سطحه د شاتو د مچیو د نسل د کمیدو په باره کې اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا غږ د خبریال کیوین ایناکس د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه لولي.
د شاتو د مچیو نړیواله ورځ یا بی ډی د مې په 6 چې د 113 وه سکال په داسې حال کې ولمانځل شوه چې په نړیواله کچه د دغو محنت کشو او ګټورو حشراتو د نسل د کمیدو په باب شاتو مچیو د ساتونکو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. که فرزن موجودیت په خطر کې ولویږي نو د ځمکې په مخ په د انسانانو د ژوند پر بقا هم منفي اغیزه وکړي. په ټوله نړۍ کې د پالینیشن یا د ګلانو میوادارو زراعتي بوټو او سبزیجاتو د راټوکېدلو او ثمر ته د رسیدو پروسه د همدغو وحشي او اهلي مچیو وظیفه ده. په تیرو څو لسیزو کې هم په امریکا کې او هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې د ګبینونو شمیره راکمه شوې، په ډله ییز توګه مري او نفوس یې رالویږي. ډېرې کمې مچۍ به د پالینیشن د طبیعي او قدرتي پروسې د سرته رسولو لپاره پاتې. په بوسنیا کې د شاتو د مچیو یو ساتونکی محمد اسماعیلچ خپل اندېښنه په دې ټکو کې څرګندوي.
سواکا تریچا کاشیکا او اسرانی ساموک چوویکا ای پروډکټ.
One in three spoonfuls of food humans eat, directly or indirectly, depends on bees.
دا هرو دریو قاشوغو خوراکي موادو له جملې نه چې انسانان یې په مستقیمه توګه خوري، یوه قاشوغه د شاتو مچیو د مهنت او خوارۍ نتیجه ده. زه دلته یوازې د شاتو خبره نه کوم، د شاتو د مچیو لومړنۍ او اساسي وظیفه د فصلونو او باغونو پالینیشن دی. همدا پروسه ده چې د نباتاتو، فصلونو، میوو او سبزیجاتو د خوندي ساتلو او د ځمکې پر مخ د ډول ډول نباتاتو د شنه کېدو او د بقا لپاره لار هواروي او د ځمکې پر مخ د انسان د ژوند لپاره شرایط مساعدوي. د بوسنیا د شاتو د مچیو یو بل ساتونکي عثمان هاشیموویچ وای:
склона и спремна да се прилагоджава разним.
Not so long ago, a beekeeper who harvested significant quantities of bee products was
کم تاوان او ځان چې دا وخی انسانان په روغ لاس د ځمکې په مخ د ګټورو حشراتو او نباتاتو موجودیت او بقا ته رسي د جبران وړ نه دی.
نه تکو داو
تر کومه حدا چې د بشریت لپاره د شاتو مچیو د ګټې او اهمیت خبره ده، زه ویل شم چې د شاتو مچۍ د ځمکې په مخ د ژوند په دوام کې مهم او مستقیم رول لوبوي. چې په دې جمله کې پالینیشن او د اقلیم د بدلون کنټرول د شاتو مچیو تر ټولو مهم او بنیادي رول ګڼل کیږي. ګټې خو پر ځای پرې ده. په زیاترو حالاتو کې د شاتو د مچیو ساتونکي په دې فکر کې لویږي چې د مچیو کالونیګانې څنګه د نابودۍ او مرګ نه خوندي وساتي. په خوا به چې د شاتو د مچیو یو ساتونکي زیات شات حاصل کړل، نو خلکو به ویل چې څومره آباد او خوشاله کس دی. اوس خبره دې ته رسېدلې ده که د خپلو مچیو کالونیګانې ژوندۍ وساتي، نو خلک وایي چې ګوره څومره هوښیار او تعلیمن سړی دی. ملګری ملتونه وایي چې د شاتو مچیو د پالینیشن په برکت په ټوله نړۍ کې د 200 میلیون ډالر نه نیولې تر 500 او 1 میلیون ډالر په ارزښت خوراکي مواد تولیدیږي. خو اوس یې 14 فیصد کې نسل د نابودۍ له خطر سره مخامخ شوی دی. ملګری ملتونه وایي باید هغه طبي ځایونه زیات شي چې د شاتو مچۍ پکې ګبینونه اچوي او پر نباتاتو او میوجاتو باندې د زهرجنو کیمیاوي موادو د استعمال کچه باید کمه شي. هبیټاټ یا چاپیریال نه موجودیت او د زهرجنو موادو استعمال دوه مهم عوامل دي چې شاتو مچۍ وژني او نسل ختموي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا راجو درنو ریدونکو، وسلوالو طالبانو د نورستان په 15 ولسوالیو کې 10 روغتیایي مرکزونه تړلي دي. ذبیح الله غازی د ننګرهار نه رپورټ را لېږلی دی.
طالبانو د ختیځ او لویدیځ نورستان 15 ولسوالیو ټول 10 روغتیایي مرکزونه تړلي. چارواکي وایي هیلې شته او د قومي مشرانو په منځګړیتوب خبري روانې دي. د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري امریکا غږ ته وویل طالبانو د اهد په نوم موسسي روغتیايي خدمات ځکه بند کړي چې پر کار یې نیوکې لري.
هغوی عمده غوښتنې یو خو د روغتیايي پرسونل د معاشاتو مسله وه چې کم شوي وو، البته د فعالیتونو یا د کړنو په اساس وو. د نه علاوه د درملو کمبود وړاندیزونه وو یا د روغتیايي خدماتو د بهبود لپاره داغوی غوښتنې وي. په مجموع کې د امبولانسونو لپاره البته دغه نوې موسسه چې کومه راغلې او قرارداد ورسره شوی دی، دوی ته ګوته نیوله چې د دوی خدمات په ښه شکل نه دي.
ځایي خلک وایي له تیرې څه باندې وي میاشتې راهیسې په کامدیش، برګي مټال، دواب، منډول او نورګرام ولسوالیو کې طالبانو روغتیايي خدمات تړلي چې ناروغانې له مرګونې ستونزو سره مخامخ کړي.
مریضان راځي وروره لرې لرې ځای ته انتقالېږي، دې نه لغمان ته مثال جلال آباد ته ډېر موږ مشکل سره مخامې شو. ولا چې دلته موږ داسې مریضان ویلي، زخمیان راغلي دي، حتی مریضان زنانه راغلي دي مجبور بیت مجبوری سره موږ مخامخ یو په غربي نورستان کې مکمل بندي نو له دې وجې نه خلک ډیر زیات مشکلات سره مخ دي غربي نورستان نه خلک لغمان ته مراجعه کوي او د شرقي نورستان نه کونړونو ته مراجعه کوي نو ډیر زیات مشکلات دي او په ساعتونو په ورځو خلک مزل کوي
دوی وایي روغتیایي خدمات په خوام چندانې نه وو خو د هېډ موسسې له بده بتر کړي د روغتیا رئیس وایي د قومي خلکو په منځګړیتوب روانې خبرې پایلې ته نږدې شوي ځکه د ولس او طالبانو ستونزې خپل وزارت ته ورسولي او د حل کېدو وعده ورکړي
تر اوسه هم موږ د خبرو د لارې نه البته د قومي مشرانو او مخورو لارې نه دغه مسله پر مخ وړو او تر ډیره پرمختګونه شوي دي هیلې پیدا شوي دي انشاءالله چې په لنډ وخت کې به دغه روغتیایي مرکزونه فعال شي تر اوسه هم زموږ اولس روغتیایي مرکزونه په ټول نورستان کې بند دي
دا اوس په ټول نورستان کې درې څلوېښت روغتیایي مرکزونه شته دي چې ودیر شي د اهد موسسې پورې تړلې دي
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خوست د مرکزی سمو د یو شمیر ښوونځیو ښوونکو له دولت نه د استوګنو د نمرو د ویش غوښتنه کړې ده د ابراهیم رحیمی رپورټ واوري
دغه ښوونکي وایي چې دولت سو کاله مخکې ورسره د خوست ښار شمال لورته د ورغه کلی په سیمه کې د یو ښارګوټي د جوړولو ژمنه کړې خو زیاتوي چې تر اوسه یې عملي چارې نه دي پیل کړې دغه ښوونکو چې شمیر شاوخوا درې سوه کسانو ته رسېده په یوه راټولېدنه کې خبریالانو ته وویل چې دولت ورته د حمل میاشتې دویم نیټه د پروژې د پرانیستلو ویلي وو خو وایي د دوو میاشتو په تیرېدو سره لا هم هیڅ پرمختګ نه دی شوی
یو ویشکوله معلمی مو کړی دو د نمرې مستحق یم نمرې پروژه منظوره شوې دو موږ ته څنګه تطبیق کوي هیڅ په دې نه غور نه کی او څه چې موږ ته شریعت او اسلام د افغانستان اساسي قانون موږ ته کومه حق ورکړي د هغه اجرا کوو نه د نظام د ملک مخالف نه یو د ملک دایمن ملک د دایمن خور دو
دغه ښوونکو له خبریالانو سره په خبرو کې د ګواښ په توګه وویل که دولت تر راتلونکي یک شنبې پورې د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ورنه کړي د اعتراض په ډول به کار بندیز وکړي
چې د دویم د حمل به افتتاح کوو بیا یې د لخوانې کمیسون ورته وټاکل شه چې هغه لیست نهایي نه که بیا د حمل پنځلسم موږ ته وعده راکړه لا د نن د جوزا اول تاریخ ده تر اوسه پورې هغه موږ سره وعدې کېږي خو هغه ښارګوټه افتتاح کېږي نه موږ دوی ته تر یک شنبې ورځې پورې وخت ورکړی که چېرته د موږ ته د پروژې کنابخشه ځواب رانه کړه نو موږ نه سر د یک شنبې ورځې نه کاري احتساب کوو
بل لورته د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل چې د ښوونکو د یاد ښارګوټي په تخنیکي چارو لګیا دي او تر یوې اونۍ بشپړیږي خو زیاته یې کړه چې د نمرو د ویش موضوع پر ولایتي ادارې پورې اړه لري
لیس نهایي شوی دی یوازې په ډیرو کمو مواردو کې لا هم ستونزې شته دي د دې تر څنګ د ولایتي ادارې او د ولایتي کمیسیون سره ګډ کار پې کوو چې دا ستونزې انشاءالله زر خوار شي زه مطمئن یم چې تر راتلونکي وی ونه پوری ټول تخنیکی چارې د دې پروژې خلاصيږي او موږ کولای شو چې عملاً دا پروژه پیل کو
په ورته وخت کې د خوست دیوالي وایان طالب منګل آشنا رادیو سره په خبرو کې د ښوونکو د دغه ښارګوټي د توزیع په مخ کې عمده خند د ښوونکو په لیست کې ځینې تخنیکی ستونزې یاد کړې
په ټوله کې موږ د ښوونکو د نمرو د تطبیق او ویش په اړه ژمن یو او په دې اړه د پوهنې ریاست ته هدایت شوي تر څو اړوند ستونزې هوارې کړي او تر ژره ښوونکو ته د نمرو د ویش لړۍ هوارې کړي
تر دې مخکې هم سلګونو ښوونکو څو ځله پر ولایتي ادارې اعتراضونه کړي وو چې ګنې دوی ته د استوګنې لپاره د نمرو په ویش کې ناغېړي کوي او یا یې په مخ کې خنډونه جوړوي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د دې سات د مهمو خبرونو سرټکی اورئ د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن په کابل کې یو شمیر واټونه د احتمالي مظاهرو لپاره د چمتووالي په مخه بند کړي وو د ولسي جرګې د ریاست څوکۍ ته د کاندیدو وکیلانو میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي او د دوی د ملاتړ وکیلانو ترمنځ نن درې شپږمې ورځې ته وغځېدې د غزنی امنیتی چارواکي وایي چې د ښار په څلورمه حوزه کې د موټر بم د چاودنې له امله دوه پولیس او یو ماشوم وژل شوي دي په پیښه کې پنځه ملکیان هم ژوبل شوي دي د سمنګان پولیس وایي چې په یوې روغتیایي کارکوونکي باندې د ډله ییز جنسي تیری په تور یې نهه کسان نیولي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد نن د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو جرګې ته ځي دا د
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. خو د امریکا غا خبرونه د عملري سوشي بو کې د ری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.